السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست اوریدونکو د ساعت خبرونه درسي ساعت او ازادي ملما پروګرامونو ته ځانګړي سوي دي خو تر هغه مخکې یو شمیر مهم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معناداره توګه شامل او واورېدل سي. بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي لپاره یو کلنۍ پروژې پیل کړي دي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د $100 ملیونو د مالي ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د شکولو په برخو کې 350,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پرون د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو پروژو د پیل هدف په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته ده. پاکستان او پاکستانی او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرو ضد مبارزه او پر ګډه ژمنتیا په یو ناسته کې تاکید کړی دی. دغه غونډه چې پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي ګریګوري ډي لوګریفو په کښې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزه باندې تاکید کړی دی. دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د دغو ډلو د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې ومومي. په دې غونډه کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه کړې ده. اوریدونکو د یادونو وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. دغو ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې ډیر شمیر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برات کړي چې پکښې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. د هغه په خبره له دونباس سیمې د ځواکونو وتل یې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زیلنسکی پرون د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکولو مسأله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. لومړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او د روسیې د خپلو خاورو له یوې برخې څخه تیر سي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني. زیلنسکی له دغې غونډې وړاندې وویل روسیې ته د خاورې ورکولو او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نویو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تلو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه کې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي. پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو څلوېشتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کوي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنی په یو څلوېشتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کوي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمې له امله وګرځېدي، یعنی دوی په تنګ راوستل د حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به د هغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې د حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لامل وګرځېدی او د ډېرو ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی، دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دوی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وادو پر اساس باندې خلک د دې تزرو شکوي او د دې پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي، که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وادو پر ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډیر شي. نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسار کټ پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پریس ولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وسرل، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیریدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو چې دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي، د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه به دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل، دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاری او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بې وزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه و عباسیانو ته لیږدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکۍ سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیره ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروش کلنۍ کې د کوفې شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګ د بنی عباس په دې محل کې یو پټ ګوند درلود. د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کوم خلکو پاڅون کوي د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړي ورځ کې ډېری ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته شو او د عباسیانو تور بیرغ پورته شو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ ویل چې د دې نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډېری شنو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېره چابکۍ سره د هرات همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله دی په دې وخت کې په دې ونه توانېد چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپل د امویانو د کورنۍ ورستنې واکمن وو، د مروي د نورو څخه ورسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او د پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر ساری او هغه ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتسون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتسون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو ورستنۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په یو سلو د دیرشم قمري کال کې د کوفې د شهر په جامع جمعات کې ابوالعباس صفاح خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل شو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په څون کوونکو د ژوند د شکول لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ورکړې دي هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسی مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي، نو ځکه د لمنځوړو لپاره لاسونه بډو حال او تر هغه وخت پورې چې بیا په یو سلو څلور دشم کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکو په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنبس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنبس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وې هغه د واک لاندې وې. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1990 قمری کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي، ځکه چې دی یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر دی د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ وو او دغه پاتون کوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي وو، نو دی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دی یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسې د نن ورځې داس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولوي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځړ ډول سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت تر رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو ساخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پېچلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موتر ته مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن د چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي، نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي.
تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1223 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې دی د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنی کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و، چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې د وکوالۍ سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي، چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولی عهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم. او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان و چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت و. او د دې ترڅنګ د هغه کسان به داسې خلک و چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالی کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړی او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدی. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وو، د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاتون کوي او هغه هم په بل حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بل حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنی واکمنی ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنی واکمنی څه ډول و؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت د رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاتون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده، هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه ولوه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي، یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه، د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوی چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1909 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. رزو د واک لیږد او لاسوهنې ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع په لاره پسې ناکامۍ، د چې شاه شجاع په لاره پسې ډول سره ناکام شو او تر څنګ کورنۍ مخالفتونه، یعنی دنه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته شو، د دې تر څنګ د بهرنی قوتونو د مداخله لامل، یعنی بهرنی ځواکونه یا بهرنی هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنه کوله، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلستان د خواڅخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوست یې کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلستان د خواڅخه افغانستان ته خطر ډیر سو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواص افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبي له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق لوو په حق لوو د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پایته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق لوو ویل. د دې ترڅنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول و، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شه چری.
آزادی میلما د آزادی میلما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انارګوله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لارې نه اول سلامونه او نیکه هیله، تاسو د بیا د غیر رادیو لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم، یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می ده زمزم پانتون کې ده د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوالای کې مختلف کلی کومه خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې حل تکړې دي لوړ زده کړې مو حمل تکړې دي د په ګردیس کې و ټول ک بنور زوک
دا ټول په ګردیس کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلې دي بعد لږ نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده خو پنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلې او دوه پاتې و بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې وویلې هغه هلته مې لیک دي سیاه خوا دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړو سره دوه سمستر ووایو او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي کنه ولې په دې سه موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور شو نو اوس کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته بهتر معلومه ده سمخ یاغه کسان سره رشوت نه خوړل غلا نه کول او د حق نه خوړل یعنی د اوسه منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزاران سکوي ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه زه وظیفه وکم یعنی وخت مې نسو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونی ورس اول کې خدای غو دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي یعنی مخکو کنه دوی یار څو دې احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو یعنی هغه لسانس مو یم سبا چې کوه هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه باید تاسو وایم ولی پدې څه ځا زما قوی نه یې ځنور نه سم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې څه وګورې اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده او مګه اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکم ما پنتون وویل هغه پنتون مش پکس مستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړوډي وو ته اوس امارات سره غل بعد لږ نه بیا پنتونونه شروع شو بیا غا کوشش مو سره دوه سمستر نور مو یو نو اسناد هم تر اوسه نه ده شې په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال ده دلته مو کوم رښتا ولوسته
کوم رښتا فعال ده خو ما پاس فانه د کزینه ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي
اداره
او ډیپلوماسي و دا مخه خیده ده رښتا او ایا وست د کار کوي دی رښه سره متړلې ده د کار مخته وړي
بس تړلې دی او خو اس نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ټیلو سره کار کوو کنه زه خپل د فیلاب د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره مثلا کجې دغه پروژې نه برخمنې سي پزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شوم حق له شوم له حقوق لرو موږ به څه سمګ په خپل په کوو د دې پروژې سي د خود کفایي لپاره
د ښه موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو څه یو ماشوم په دې پیګې څه حق لرم کنه خزي خو پیګې والی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان او ری تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت کې خوشې بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مې ستاسو ته حق لري مثلا خواند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وزلو خزو سره مرسته کولی او ک پټول کې د لریو کلیو او باندول بی وزلو خلکو سره
په دغه سوال سوله سوالی په لره پرتو له سوالی کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه راپو دی خو موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بې وزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو په دغه 2004 نه راپو دی خو په مختلفو ولسوالیو کې په کلي لرې کلي بندو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرو د ښځو لاسنیوی هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري څه د بل میړه بل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرورت لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یوه زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پرې وساتې هغه باقي مانده شودې مسکې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کړي یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ یې مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر ده تقریبا د شل درویش کال کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده کنه سیاو کو د چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسی
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي هغه چې په کورنۍ کې وسی خاون لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپل شخصا داسې یو عادت لرم دی ما عادت ته کنه څه تبعیض هیڅ خوند را کوي زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګ مګ زوی او خاوند مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو سي پیسې لرله سرمایه یې لرله کنه هغه خو اوس وایي څه نسته هسه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې زر ده یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې زر ده ټول مرسته ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې شپږ زمانې په کور کې دي بس عاید نه لري هغه هم
یو مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي یا غل لومړی ته چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري ورکی بیوزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره ورکی سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ماته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره دې ټول شمیرې دي یعنی ټول ماته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټه په لب زړل سپټه خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندي قسم دارې وایي په سنګونه وکړي پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه هرې وه دوی خپله دي موږ پوښتنه کوي دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه آغلې زیرک ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی په لرې کلیو بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېرې بیا د ښځو لاسنیوی کوئ. مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري کوی شئ راته ووایه چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نورې صاحب زده کړې کړې دي یو زوی مې هم دغه زمزم پانتوني ویلې دي سارنوالې او قضا یې وویلې بل زوی مې د غاښو پر داسې دندانې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پانتوني وویل ادبیات اداري او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې هلته ویزا لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه ده هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتوني وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و یو کال پانتوني مې وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې هم له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او د بله لورکۍ مې سجا مې درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل ما لوبه جلکۍ تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمې زه بیا افسري وایم هلته سره سه خوا
نن خپل خواخې ته د پریخي دي چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولی او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نه شي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی یا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا د دوی نه نظارت وکړو د دوی د کارونو نظارت وکړو دوی لیدنه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی، ولی په دې اوس ډېر مؤسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي، د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ، هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورس وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلسو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه دوی خپله تقاضا کړي، دا موږ هم راسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده؟ مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مور ته جوړ کړی وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ، نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا سه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې کنه. اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړی، بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغسې موږ ته مېږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامېتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یار یوه لس میګي، دولس میل میګې، اته میګې تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده، د هغې په عوض باندې میګې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ، زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې، دې خپل لور ورکړی و، اته ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دیسه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور د تا نه دی، دی حق دی ته، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ، دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه. صدا خپل منګل و، اخیر څه تللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې چې مثلا خزی بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نصیبه وي. یعنی د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده. سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو. ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم، کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره دغه ورکړه فکر ده، کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی. د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مې کوله. هغه د لومړني انتخاباتو چې د ولسمشري انتخاباتو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریونه، اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول، د سجمې دا به یې ولل، په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورپسې، نه ډېرې ښځې پوه وي. تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله. دوی ویلې سه نه، موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو. هغه یوه نیمه نارینه وه صحیح ده، یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جید دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاسې؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خو خیر اوس بېخي نه سه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل شوی. ما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروسته په امارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وو، کنه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده،
دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، کنه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لا نه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وویل. بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هېواد هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسې څو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي اروپایی حق او کو نه موږ حق اسلام سم ترافلی سدوی اوس فعلا پر هغه کلی شرایط سدوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډیر شیده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو هغه به د الله له طرفه
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه چې د بیوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
تاسو نه هم مننه